په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو د وروستۍ پښتو نیم ساعت خبري مجلې ته مو زنو ریاس نوري هرکلی کوم. پیل دې سات په مهمو خبرونو کو. په سمنګان ولایت کې د وسلوالو کسانو په یو برید کې د پنځو تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. وژل شوي کسان ټول هزارګان ښودل شوي او ویل شوي چې په یو موټر کې له سمنګان ولایت څخه مزار شریف ته تلل. دا به خبرونه د سمنګان ولایت په دره یوسف ولسوالۍ کې پیښه شوې ده. د هند بهرنیو چارو وزیر او د ایران ولسمشر پر نړیوالې ټولنې انتقاد کړی چې ټول پامې د اوکراین جګړې ته اړولی او افغانستان یې هیر کړی. د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر پرون په نوې ډیلی کې د ناروې د بهرنیو چارو له وزیر سره په غونډه کې په اوکراین کې روانه جګړه مهمه وبلله. خو دا هم وویل چې کال وړاندې له افغانستان سره څه وشول او اوس هلته څه ډول وضعیت روان دی. هندوستان ټایم د ښاغلي شنکر له قوله ویلي چې وایي نړیوال باید له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هېواد کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره لازم اقدام وکړي. پاینه حال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي د اوکراین جګړه باید د لامل نشي چې نړیواله ټولنه افغانستان هیر کړي. د طالبانو د ټولګټو وزارت وایي د آزاد رقابت لارې به په کابل ولایتونو کې په سلګونو مسلکي کسان په دندو ګماري. د دې وزارت ویان حمیدالله مصباح نن په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې دا وزارت وړ کسانو ته د کار سپارلو او تخنیکي او مسلکي کادرونو د جلب په مخه په مرکز ولایتونو کې تر 400 زیات بیلابیل مسلکي دریم او څلورم رتبه بستونه د آزاد رقابت لارې اعلان ته سپاري. د وزارت ویل پر شرایطو برابر کسان کولی شي د روان سور میاشتې تر دې شمه پورې خپل غوښتن لیکونه ور وسپاري. د طالبانو د فوایدامي وزارت د مسلکي کسانو د ګمارلو دغه هڅه داسې مهال کوي چې ډېر هغه کسان چې په پخواني نظام کې مسلکي دندې ترسره کولې وایي وزګار شوي دي. د بریتانیا استخباراتو نن خبر ورکړ چې اوکراین د خپل هوایي قلمرو لویه برخه په خپل واک کې راوسته ده. بلور ته روسیه اعلان وکړ چې 2 روپۍ هیوادونو ته د لپاره د ګازو صادرات درولي دي چې روبل نه دي ورکړي. وروسته تر دې چې لویدیځو هیوادونو پر روسیې د اوکراین د برید له امله یو لړ بندیزونه ولګول، موسکو له ټولو هیوادونو غوښتي چې د دوی ګاز د ډالر او یورو په ځای په روبل واخلي. د فبروري له لومړۍ نیټې چې روسیه پر اوکراین د فبروري لڅلې رښتې منې ته چې روسي پر اوکراین بریټ کړي دی، پولند او بلغاریا د اروپای ټولنې لومړي دوه هیوادونه دي چې روسي د ګاز صادرات پرې بند کړل. ازادي رادیو او وړاندې په خبرونه کې به د دې خبرونو او نورو موضوعاتو تفصیل واوري. په سمنګان ولایت کې پرون ناوخته په یوه وسلوانه نښته کې 15 کسان وژل شوي. وژل شوي کسان هم ټول هزارګان ښودل شوي دي. د کابل په لویدیځ دشت بخشی سیمه کې چې د وروستیو 2 خونړیو حملو شاهد و، یو شمیر ښوونځي تړل شوي او زده کوونکي د نورو حملو ته اندېښمن دي. نن د غوایي یاساور ومه د افغانستان په افغانستان کې لومړنی ولسمشر هم داود خان د خلق دیموکراتیک ګوند کودتا په ترڅ کې لواک لري شو. څلوېښت کاله مخکې دغه تحول رامنځته شو. افغانستان له څه ډول برخلیک سره مخ کړی؟
همیشه د نظامونو په خلاف افغانستان کې بغاوت کامیاب شوی ده. په نورې دنیا کې بغاوتونه منحل کیږي.
په خوست کې خیاطان له خپلو کارونو خوښ دي.
د تیر کال په نسبت باندې سیزن زمون ډیر بهتر دی، ډیر خوندور دی، خلک هیل لري، امیدونه لري.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو دا نیم ساعت خبری مجله زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې په سمنګان ولایت کې وسلوالو کسانو په یو بریټ کې 50 تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. وژل شوی کسان هم ټول هزارګان خودل شوی او ویل شوی په موټر کې له سمنګان ولایت څخه مزار شریف ته تلل. د هزارګانو یو مخور او پخوانی جهادي مشر حاجی محمد محقق په خپل فیسبوک پاڼه کې پر طالبانو د هغه بیان په خاطر انتقاد کړی چې ویلي د اسلامي دولت ډله یادایش په افغانستان کې ځپل شوې ده. که څه هم تر اوسه د دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو د ډیرو دا ډول حملو مسؤلیت تر دې مخکې د اسلامي دولت ډلې یادایش اخیستی و. نور بل اجمل انمورو
په سمنګان ولایت کې د وسلوالو کسانو په یو برید کې د 50 تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. وژل شوي کسان ټول هزارګان خودل شوي او ویل شوي چې په یو موټر کې له سمنګان ولایت څخه مزار شریف ته روان وو. د جرمني خبري اژانس ته یو چارواکي لکول چې نوم نه دی خودل شوی ویل چې دا پیخه پروند ورځې نا وخت د سمنګان ولایت د دریسوف ولسوالۍ په لوی لار کې هغه مهال وشو چې ناپیژاند وسلوالو له یو موټر څخه وتنه را کوز کړل او وروسته یې وې درې ته لزان سره بوتلل. پنځه یې په ډزو ووژل او دوه یې سخت ووهل. دا دغه چارواکي په وینا وسلوال د پیخې له ځای تښتېدلی دی. د طالبانو د چارواکي ویل چې امنیتي ځواکونه یې د عاملانو د موندلو هڅې کوي. د هزارګانو یو مخور او پخواني جهادي مشر حاجي محمد محقق په خپل فیسبوک پاڼه کې پر طالبانو د هغه بیان په خاطر انتقاد کړی چې ویلي دي د اسلامي دولت ډلې یادایش په افغانستان کې ځپل شوی او نور د دې هیواد په هیڅ ځای کې فزیکی حضور نه لري. محقق ویلي چې طالبان باید د دې خونړۍ پیخي مسولان و پیژندل شي. دا بریده داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې په بلخ، کندوز او کابل کې په خونړیو حملو کې چې د بلخ مسولیت د اسلامي دولت ډلې یادایش اخیستی و هزارگان پنخه شوی وو.
د کابل په لویدیز دشت برچې سیمه کې لورستوي خنړیو حملو او 14 نورستوي یو شمیر خوندې تړل شوی او په زینو کې د زدهکونکو حضور ډیر کم شوی. د خوندو یو شمیر زدهکونکو او زدهکونکو وای امنیتي ګواښونو د کابل په لویدیز کې کورنۍ دې ته اړ کړی چې خپل ماشومان له خوندو راو ګرځوي. د سیمه څو ورځې مخکې دی وي خنړی حمله شاهد و.
عقیل د کابل په لویدیز کې دی او خصوصي خونځي د لسم ټولګي زکونکو دی. هغه یو شمیر نور زکونکو خای په وار وار د بیلابلو لاملونو لامل خونځي ته نوي تللی، خو دا ځل د نامنې لویری خونځي ته نزي.
زموږ د خونځي مسؤلینو موږ ته ویلي دي چې تنامنې او د غشان زموږ خونځي ته د ورپیخ غواخ لامل لخت وروسته هم څو ورځې رخصت ده.
خدای وازی د خونځي مسؤلین نه دي چې دی وضعیت اندیښمن کړی دي، بلکې د زدهکونکو کورنۍ هم په ډېره سخت ویری دي. یو شمیر خون کې وایي چې د عبدالرحیم شهید پر خونځي له حمله وروسته د کابل په دې برخه کې د کومو خونځي او دروازې چې پرانیستي هم دي د زدهکونکو ورتګ ورته کم دي. د عبدالرحیم شهید د لیسې یو خون کې چې نه غوښتل نومي واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه خونځي کې د 14 وروسته د ټولګي او ل شپې ته تر 50 زدهکونکو اوس اله څلور یا 15 زکونکو پاتې دي.
د 14 وروسته چې د عبدالرحیم شهید په لیسه کې وشو واقعا لبد مرغه د زکونکو شمیر کم شوی. خلک د نام نه لویر خپل ماشومان خونځي ته ناستوي.
د کابل د دشت برچی سیمه د 13 او 14 امنیتی حوزي اړوند د غلطه دی وبل خونځي یو خون کی ازادي راډیو ته ویل
د 13 حوزي مسؤلینو سره چې د خونځو مسؤلینو کومه ناسته درلوده د مسلب کې بحث شو. دوی موږ ته د امنیت ډاډ هم راکړ تر اوسه عملی سند تر سترګو کیږي لکه کومه امنیتي غزمه نشته. لنډه دا چې د 13 امنیتی حوزي مسؤلینو یوازې د امنیت د تامین ژمنه وکړه.
خدا چې د طالبانو امنیتی بنسټونو د کابل په دشت برچی سیمه کې د خونځي او مرکزونو د امنیت د تامین لپاره څه طرحه لري، له هڅو سره د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې ویلي و چې د کابل د غسیمې په ګډون به د پلازمېنی امنیت خوندي کړي. د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو پر بنسټ د عبدالرحیم شهید پر خونځي په حمله کې 10 د کونکو وژل شوی او 15 ډیر ټپیان شوی وو، خو عیني شاهدانو د تلفاتو شمیر تر دې ډیر خودلی وو. د کابل په دشت برچی سیمه کې زیات شمیر خونکي د غوځیت د دوام لامل اندیښمن دي. دوی وایي که حالت دغه سي دوام وکړي نو د غلطه خاید زکړو بهیر په ټپه ودرېږي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب په لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
نن د غوي اسور و منیټه ده د افغانستان په لومړنی ولسمشر محمد داوود خان څلور څلوېخ کال مخکې د خلق دیموکراتیک ګوند کودتا وکړه. د دې ګوند یو شمیر بخوانی غوړي دي کودتا هدف د اصلاحات راوستل یادوي، خو مخالفین په دې باور دي چې دغه کودتا په افغانستان کې کورونې او جګړو د پایلو د هواد بنسټونو د لمنځتلو لامل شو.
د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس سردار محمد داوود خان پر ضد د غوایی دوه میکودتا نن څلور څلوېختمه کلیزه ده. د افغانستان خلق ډیموکراټیک ګوند په نظامی ځواکونو کې د نفوذ په پایله کې دا کودتا په 1950 کال کې وکړه. د دې ګوند له نظره د انقلاب هغه مهال په افغانستان کې سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت ته پکتو وشو. هتش پیته کلان لال محمد د خلق ډیموکراټیک ګوند غړی او د کودتا پر مهال د کابل په دارالمعلمین کې محصل و. هغه په جمهوری ریاست یعنی ارګ کې پر جمهور رئیس محمد داوود خان کورنۍ د حافظ الله امین په مشرۍ د خلق ډیموکراټیک ګوند بریت ته اشاره کوي او وایي فکر یې نه کاوه چې دا کودتا به د ګوند په منځ کې ژور بدلون او همدا ډول له هغې وروسته نه ناکراریو لامل شي.
د غوایی د ومید انقلاب یو اصلي لاملونو د خپل ګوند د غړو په وړاندې د سردار محمد داود خان کړنه وه. کله چې انقلاب بریالی شو، د نور محمد ترکی په ګډون د ګوند ټول غړي له بند آزاد شو او نور محمد ترکی د افغانستان د ډیموکراتیک دولت جمهور رئیس شو.
قدرت په لاس کې
له کودتا وړاندې جمهور رئیس محمد داود خان امر کړو چې د نور محمد ترکی او ببرک کارمل په ګډون د افغانستان د خلق ډیموکراټیک ګوند یو شمیر غړي ونیول شي. خو د خلق ډیموکراټیک ګوند په نظامی جوړښت کې لخ خپل نفوذ په ګټه د جمهور رئیس محمد داود خان پر ضد کودتا وکړه. خو د کودتا د افغانستان لپاره څه پایله درلوده؟ د سیاسي مسایلو په شاهزاده مسعود وایي د غوي دوه مل کودتا او د خلق ډیموکراټیک ګوند د واکمنۍ پر مهال افغانستان ته د پخواني شوروي اتحاد اسکر را ننوتل او په پایله کې سلګو نظر افغانانو ته مرګ بل واوخته او میلیونونه نور کډوال شول.
دغه مودې یو وضعیت خو به قرار
موږ خو وضعیت کې وله په دمرغه د غوی د اومې کودتا موږ له کډاوونو سره مخ کړو. میلیونونه افغان کډوال شول او په لکونو تنه د پخوانی شوروي اتحاد په مقابل کې قرباني شول.
په دغه کودتا کې سردار محمد داود خان د خپل کورنۍ لول لستنه غړو سره وژل شو. د جمهور رئیس سردار محمد داود خان وراره سردار محمد نعیم د غوی د اومې نشي د کودتا پاړه په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې په افغانستان کې تر دې کودتا ورسته جګړې او وینې توې د نیپال شوې. د خلق ډیموکراټیک ګوند سوار لسکاله پر افغانستان واکمن او بل اخر افغان مجاهدین په 1901 یال مریس کال کې د غوی میاشتې باټه مانیټه د وخت له حکومتونو سره تر جګړو وروسته واک ته ورسیدل، خو کورنۍ جګړې په دې هیواد کې کله هم ختمه نشوې.
د هڅور د ومه د کودتا په اړه یو شمیر کتون کې دا نظر لري چې افغان سیاستوال باید ستریز دکړي. لدی دلی یو هم اسف ننګ دی د وای چې د سور ومه یو بغاوت چې د تعمیر او تامین پر ځای د تغییر سبب شو.
همیشه د نظامونو په خلاف افغانستان کې بغاوت کامیاب شوی ده. په نوري دنیا کې بغاوتونه منحل کیږي، یعنی منظم کیږي، هغه ذوبېږي، بل اخره په اشتي یا په مصالحې په یو شی باندې هغه ختم سي او نظامونه بقا پاتې سي او بیا په سي تقویه سي، یعنی هغه هم په کراسي هغه په اسلام نظامونه حمایت دي نورم دياتي. په افغانستان کې برعکس شي همیشه رنګ شوی ده، مات شوی ده او بیا تر ټولو بدتر شوی ده. دا اوس په دغه عصر کې چې امریکا نړۍ دنیا ټوله موجوده و، د دوی په حضور کې داسې یو انقلاب راغی چې نظام رنگ سو او جاګوزین بل نظام سو او بل نظام هم داده چې ویني چې 30 میلیونه انسانان هم په فقر او غربت او بیچارهګۍ کې دا پاتې دي.
د ثور لومی افغانان اوس په څه ستکلی
دا عین نه مګ تبعات دي څه دي په اصطلاح دی او کودتا ادم اعتماد یا چې توی یو خلقیږي معنی دا چې د اختوب کې یو طرف ختموي تهذاب نور نهادونه مؤسسات دی دولت او مشروعیتونه او حتی قوانین او بل شي دا ټول چې ختميږي معنی دا چې یو ډله باید انحصار وکړي دغه انقلاب چې دوی بیا پالایم نشي او ساتایم نشي. درسونه دا دي چې هغه چې انحصارګری کوله، تناخوري کوله او ویل چې دا نظام په هر څه چې ده نخبګانې منګیو تیاکراسی جوړ کړی و. هر انقلاب او انقلابینو یعنی نخبه خلق چې تنه دي انقلاب ول مستحق دي د دې وطن او د نور ټول چي دي دا نه دي او دوی باید مننه او احسان مومني. نتیجه دا و چې سقوط شو، بل رژیم راغی سقوط شو.
او نن څه په ورته وخت کې دغه موضوع لکه د انحصار چتا سو ویل فرزن خلقانو بیرق بدل کو، طالبان هم اصرار کوي چې بیرق بدل دی، خلقانو خپل خلق وټاکل پټول چوکوي باندې دوی هم ورته دغه صحت سره کوي، خلقانو نور ګوندونه پرې نه شودل دوی هم ورته صدا کوي. آیا فکر نه کوي چې د غوسنی طالبانو هم له دغه پخوانی تجربو څخه دسته کړی
مکمل؟ یعنی طالبان خو جنگي توان ډیر وو، احمد حکومتداري فکر او برنامه اته نسته سره، یعنی نو یا موډلټی د نظام چې اسلامي نظام دوی وايي هغه دوی سره وجود نه لري، معرفي کوي نه. اکثر په مرکو کې موایي چې په دنیا کې هیڅ نظام اسلامي نه ده، یعنی هیڅ یو دي دوی لپاره مثالیم نه ده. ملي ثوابت زمونږ د بیرغ ته سرود لرو، ډېر داسې مسائل دي دا چې همیشه په متغیر او عنصر تبدیل شي نو نظامونه هم ورسره متغیره کیږي.
د سس چارو کتون که اسف ننګو نن زموږ د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې میل موي و برخه و نن د خبرونه هم پر هم دې سرخې ده چې د سور د ومی کودتا څخه انڅ زدکړه تر لاسه ان کې دی شي سبا هم د غوی یا سور اتمه ده وخت د مجاهدینو د بری ورځ ده. د طالبان حکومت هم سبا پر ټول افغانستان کې عمومي رخصت اعلان کړی ده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
په افغانستان کې له آزادو رسنیو او خبري اعلانو یو شمېر ملاتړي بنسټونه د خبري اعلانو له نیولو او د دوی د وهلو ټکولو په اړه اندېښنه ښیي او وایي هر څومره ژر چې کېدای شي باید د دې ډول سرغړونو د څېړنې لپاره یو کمیسیون جوړ شي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې له هم د خبري اعلانو د وهلو او د دوی د نیونې په اړه اندېښنې پر خپل ځای دي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې مرستیال فرهاد بهروز وایي یوازې 13 میاشت کې 25 خبریالان نیول شوي او وهل شوي دي. خغله بهروز زیاتوي لدې شمیر یوازې 15 پیښتي رولس ورزو کې ثبت شوي. د څومره ژر چې کیږي د خبریالانو پر وړاندې د ډول سرغړونو ته د رسیدو لپاره د یو کمیسون د جوړېدو غوښتنه کوي.
زموږ غوښتنه دا ده چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ژمنې سره سم د رسنیو سرغړونو ته د رسیدنې کمیسون جوړ شي. سوو چې کولای د خبریالانو قضیه له دې لارې حل او د دوی د وهلو او نیونې مخه ونیول شي.
فرهاد بهروز په بلخ کې د سیمهیز خبریال اکبر انصاری او په کندهار کې د وی خصوصي رادیو مسؤل بسم الله وطندوس نیونو ته اشاره کوي وایي له ټولو حادثو سره سره لا هم د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت د دې دوه وطنو د نیونو په اړه خبرو ته حاضر شوی نه دی. د افغانستان د ژورنالیستانو ټولنې مسؤل مسرور لطفي هم ورته اندېښنه لري.
د دې ډول وضعیت دوام اندېښمنون کېده که د ستونزو د لمنځوړو او د خبریالانو سره د چلن په اړه تګلارې جوړ نشي او د غشان د خبریالانو رسنیو د سرغړونو لپاره ځانګړی کمیسون جوړ نشي دا به د ټولو خبریالانو پر روحیه منفي اغیز وکړي.
عمو غختل په دې اړه د طالبانو نظر واخلو خو ځواب یې رانه کړ. سانسور د خبریالانو نیول او ورسره تاوتریخواله هغه موضوعات دي چې د خبریالانو او تر دملاتړو بنسټونو اندېښنې راپورته کړي. خو طالبانو د رسنیو سانسور رد کړی او وایي رسنۍ او خبریالان په شرعي چوکاټ کې آزاد دي او کولای شي فعالیت وکړي. خو ډیرو برخو کې وشمیر خبریالانو ته د طالبانو لخوا توصیه شوې ده.
ازادي خبری مجله اوري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونی ګوتیرش سره په کتنه کې ویلي چې د اوس هم په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې سولې حل لارې ته هیله مند دی. د بل خو د بریتانیا استخباراتو نن خبر ورکړ چې اوکراین د خپل هوایی حریم لویه برخه په خپل واک راوستې ده. بل لور ته روسیې د غراز اعلان وکړ چې پولند او بلغاریا ته د ګازو صادرات درولې دي. نور بل احمد شیبر وورو.
د بریتانیا دفاع وزارت په ټویټر کې لیکلی دی چې د حواله لارې د اوکراین په شمال او لویدیځ کې د روسیې اهلي ځلې محدودې شوې دي او په دې سیمو کې د اوکراین وسلو د فعالیتونه کم کړي دي. بل لور ته روسیه تر ډیره د اوکراین په جنوب او ختیځ کې د حواله لارې فعاله ده او په دې سیمو کې د خپلو پلو ځواکونو ملاتړ کوي. د بریتانیا د دفاع وزارت په وینا د دې سربیره روسیه په ټول اوکراین کې پوځي او لوجستیک تاسیسات په نقشه کوي. د بریتانیا دفاع وزارت په اوکراین کې د ملکی تلفاتو په تړاو ویلي دي چې د اوکراین په سرحدي محاصره شوي ښار ماریپول کې داسې ښکاري چې روسیا هغه بمونه استعمالوي چې رهبري شوي نه دي. په ورته وخت کې نن د روسیې د انرژي ستر شرکت ګازپروم اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې دوه غړو هیوادو پولند او بلغاریا ته په بشپړ ډول د ګازو صادرات درولې دي. ګازپروم وایي چې دغو دوه هیوادونو د ګازو لپاره روبل نه دی ورکړی. د فبروري له 14 مینیټې چې روسیې پر اوکراین برید وکړ پولند او بلغاریا د اروپایي ټولنې لومړي دوه هیوادونه دي چې روسیې د ګازو صادرات پرې بند کړل. پولند او بلغاریا د سېشنبې پر ورځ خبر ورکړی و چې ګازپروم د ګازو د قطع کېدو خبر ورکړی و چې سر له چهارشنبې به یې صادرات بند کړي. له دې سره دا اندېښنې زیات شوې دي چې روسیه به د اوکراین پر ټولو ملاتړو هیوادو ګاز قطع کړي. ګازپروم نن وویل چې د اپریل له لومړۍ نیټې وروسته باید خامخا د ګازو قیمت پر روبلاد شي. د اروپایي ټولنې وبښتخړو هیوادو پر اوکراین د روسیې برید خندلې دی او پر ماسکو یو لړ بندیزونه لګولې دي چې د دې په ځواب کې تیر میاشت د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې هغه بهرني هیوادونه چې د روسیې دوستان نه دي باید ګاز د ډالر او یورو په ځای پر روبل واخلي. اکثر اروپایي هیوادو د ولادیمیر پوتین دا غوښتنه رد کړې ده او وایي چې دا د ګازو له تړون څخه سرغړونه ده.
د ازادي رادیو مخامنې خبری مجله او زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم خو پاتې څه کم لس دقیقې زموږ همکار اجمل انصر پاتې شي.
له خبرونو ور اخوا
دا خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم په خوست کې خیاطان وایي چې په کاروبار کې خواله راغلي. دوی وایي د کاروبار د خکېدو یو لامل دا دی چې د پوخه پرتل امنیت کې خواله راغلي. په افغانستان کې خلک په ځنګړي ډول پیغلې او ځوانان او ماشومان اخترونو ته نوې جامې جوړوي. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
په خوست کې خیاطان او د خیاطۍ مسؤلان وایي چې د تیر په پرتلې دی اختر ته کاروبار ښه شوی دی. دوی وایي ډېر یوزوانانو سګنی اختر ته د یو جوړ جامو پر ځای ځانونو ته په بیلابیلو ډیزاینونو کې څو څو جوړې کړي او وړې کوچنۍ اختر په خاصه جامو کې ونمانځي. په خوست کې د وی خیاطۍ مسؤل شاید احساس ازادۍ راډیو ته ویل سولې او آرامۍ خلک په تیر ځوانانو راتلونکي ته هیله من کړي دي او فکر کوي چې ممکن په افغانستان کې قرار قرار د کار او ژوند شرایط ښه شي.
منګ د خیاطۍ لپاره مختلف رختونه لکه پاکستانی، انډیا والا، چینی او جاپانی رختونه راوړی دي. د تیر کال په نسبت باندې سیزن زموږ ډیر بهتر دی، ډیر خوندور دی. خلک هیله لري، امیدونه لري، ارامي ده، سوله ده. نو تر څنګ یې ښه لباسونه ځان لپاره جوړ کړي دي، غواړي چې په اختر کې دغه لباسونو نه خوند واخلي، ښه ډیزاینونه جوړ کړي دي.
که څه هم په ټوله کې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د خلکو اقتصاد کمزوری شوی، خو د خو زرګونه اوسیدونکي چې په بهر په ځانګړي ډول عربي هیوادونو کې کار او مزدوري کوي، د هغې ګټې وټې څخه په استفادې خپل کورنۍ اقتصاد صنعت څخه ساتلی دی. د ننګرهار اوسیدونکی اکرام الله ناصری چې له څلورو کلونو راهیسې په خوس ښار کې خیاطي کوي وایي
والله خوشحالي خو ډېره ده، ځکه چې سږکال اختر کې هر یو انسان دوه دوه درې درې ان تر دې پورې چې دغې ته ګاک تم لس جوړې ګنډلې دي، لس جوړې یو نفر کړي زموږ په دکان کې ورته ګنډلې دي. ډیزاینونه هم پکې هندي غاړې وکړلې، زنجیري پکې وکړلې، عربي غاړې مو وکړلې، پکې کندارې غاړې مو وکړلې. بس سره کوم ډیزاین چې راشي فیسبوک نه کس راوړي موږ انشاءالله کوو ورته
کلیوی خود جامو گندون کو تا دا بیلابیل و خارجی دیزاینون و فرمایشونه کیگی بلوری تزین زوانان بیا دا جامو پا جوڑاولو که دخپل افغانی کلتور دا پالانی غخت نکوی. دا خوست اوسیدون که خواجه محمد روشان وایی زموک زین زوانان دا دی پرزای چه خپل کلتور تا بدور که دا پردی کلتور پا پالالو که دا زن و خلکو پر مختگ وینی. دل زوانان و غختل چه پا جامو که ده هم ده پرده وی سخه ده تقلید پرزای خپل افغانی دیزاینونه و کاروی
ده زنی زوانان نهیله هم داسی کهو چی ده غای مونگ زنی خاقه چی دی وطنوال چی دی پردی کلتور تا مخا کرده ده یوازی ده چی مونگ خپل افغانی کلتور تا ودوار کی زمونږ ټول وطنوالو دا هیله ده چې زمونږ د خپل جامې چې د خپل کالي چې کوم ډیزاینونه چې مونږ خپل افغاني کلتور لرو هغه ته ودوړ.
د خوست اوسیدونکو په ځانګړي ډول ماشومان، جونې او ځوانان اخترونو ته نوې جامې ګنډي. په اخترونو کې نوې کوژدن شوی ته د جوړو او نور خو سوغاتونو وړل هم دود دي.
ازادي رادیو په لنډو څپو
پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریا شپږو مترو اوریدلای سي.
دا یو مجازي نړۍ تصور وکړي چې خلک پکې ژوند کوي، کار کوي، سودا ته ځي، ګرځي راګرځي او لنورو خلکو سره راکړه ورکړه وړي کې لري. دا هرڅه په فزیکی نړۍ کې لخپل کوره په یو مجازي نړۍ کې امکان لري. دا مجازي نړۍ میټاورس نومې کې میټاورس رسلاغه مشهور شو چې د 2020 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې فیسبوک شرکت خپل رسمي نوم میټا ته بدل کړ. میټاورس څه شته او څنګه به د انټرنیټ راتلونکي تغیر کړي؟ لاملالي بشیر نه یوړو.
د میټاورس مفکوره نوې نه ده. دا لفظ لومړی ځل په 1999 کال کې په سنو کراش ناول کې کارول شوی و. ګڼو شرکتونو وروسته د دې مفکورې پر اساس آنلاین مجازي نړۍ یا هم ټولنه رامنځته کړه. په دغو آنلاین ټولنو کې د پام وړ دوهم ژوند آنلاین ټولنه ده چې په 2003 کال کې معرفي شوه. په میټاورس کې هر څوک د ځان لپاره یو کمپیوټري کرکټر انتخابوي، له نورو خلکو سره چې هغوی هم د کمپیوټري کرکټرونو په توګه راڅرګندېږي خبرې کولای سي او آنلاین په مجازي توګه یوه ټولنه رامنځته کولای سي. په میټاورس کې د سودا لکه کالی یا هم نور شیانو اخیستلو لپاره ډیجیټل پیسې کاریږي. که څوک غواړي ګیم وکړي، د ګیم مجازي ټوپک هم رانیولای سي. کاروونکي کولای سي په مجازي توګه آنلاین په میټاورس کې له یو ځای بل ته سفر وکړي. د میټاورس کارولو لپاره یو آله پکار ده چې د خولۍ غونډې پر سر اغوستل کیږي او عینکې پر سترګو برابرېږي او دوه لاسي کنټرولرونه لري. پښتنه دا ده چې میټاورس له انټرنیټ سره څه توپیر لري؟ انټرنیټ د میلیاردونو کمپیوټرونو، سرورونو او نورو الکترونیکي آلو یوه شبکه ده. د انټرنیټ کاروونکي آنلاین له یو بل سره تماس نیولی سي، ویب پاڼې کتلی سي او آنلاین پیر او پلور کولی سي. میټاورس پر انټرنیټ جوړیږي. په میټاورس کې کاروونکي په یوه مجازي نړۍ کې ننوځي، هلته د کمپیوټري کریکټر په بڼه بیلابیل ځایونه او شیان تجربه کولی سي. حکومتونه هم شایي په میټاورس کې خپل فعالیتونه پیل کړي. د بیلګې په توګه باربډاس پلان لري چې په میټاورس کې خپل سفارت پرانیزي. میټاورس پراپرټیز د نړۍ لومړی داسې شرکت دی چې په مجازي نړۍ کې د مځکو او جایداد د پیر او پلور خدمات وړاندې کوي. دغه شرکت په بیلابیلو میټاورس مجازي نړیو کې د ودانیو په کرایه کولو کې هم مرسته کوي. په دغو ودانیو کې تجارتي سیمې، د نندارتون لپاره ځایونه، کورونه او د ساتیري ځایونه شامل دي. متخصصین وایي که څه هم د میټاورس آنلاین نړۍ مفکوره څو کاله کیږي چې د فعالیدو په حال کې ده، د یوه داسې میټاورس چې پکښې خلک په بشپړه توګه د اصلي ژوند غوندې فعالیت ولري کلونو لیرې ښکاري. د مایکروسافټ بنسټ ایښودونکي بیل ګیټس په خپله کلنۍ مقاله کې لیکلي چې اکثریت خلک وی آر عینکې نه لري چې د میټاورس کارولو لپاره لازمي دي. خو د سوداګرۍ لپاره ګیټس په دې باور دی چې ډیری آنلاین غونډې شاید له دوه بودی څخه درې بودی ته واوړي او ګډون کوونکي به د کمپیوټري کرکټرونو په توګه پکښې څرګندېږي.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، عبدالقادر یم او د پکتیکا ولایت څخه درته مسیج کوم. د سور اومه د افغانستان د بربادۍ ورځ، د سور اومه د افغانستان کې د جنگ د ایښودلو بنسټ. کله چې د سور اومه کودتا وشوه نو همهغه ورځې راایسته د افغانستان د بربادۍ په کنده کې پروت او لا هم بې سرنوشت ده. تر اوسه پورې هم سرنوشت معلوم نه ده چې لا به څه کیږي. ډیری افغانان چې دا اوس بې سرنوشته ګرځي او بې پوښتنې ګرځي، نو همدا لامل د سور اومه کودتا ده. نو چا چې د سور اومه کودتا کړه، د هغوی د دې څلوېښت کلن جنګ پړه بدل کې یو ټوله پړه یې په دوی ده، او دوی نه به الله تعالی هم انشاءالله پوښتنه کوي. مننه عبدالقادر.
السلام علیکم، اسدالله اسماعیل زم د غزنی ولایت د واغز له ولسوالۍ نه آزادی راډیو اوریدونکو ته سلامونه نیک هیله وړاندې کوم. د سور اومه د افغانستان لپاره یو ورانوونکې او ویجاړوونکې ورځ به چې افغانان یې تر اوسه پورې هم ترې کړیږي، او الله تعالی دې نور په افغانانو باندې غیبي رحم وکړي. یو بدبختۍ ورځ به د افغانانو لپاره د سور اومه.
سلامونه او نیک هیلې احترامات. له اماراتو څخه یم. د سور د ومې په اړه مو نظر غوښتی دی. غواړم چې د هغه په مورد تاسو ته خپل هغه فکر چې زما سره دی، هغه معلومات چې زه لرم تاسو سره شریک کړم، که څه هم وخت مختصر دی. چون زما عمر کم دی، ما ته هغه پیښې نه دی یادې. هغه وخت کې مونږ لا پیدا هم نه وو، خو بیا هم د مشرانو او د مطالعې په اساس چې مونږ مطالعه کړی، نو واقعیت چې ډیر زیات ظلمونه په افغانستان کې شوي دي، او بالاخره هغه جګړه، هغه یرغل او هغه غمیزه چې له هغې وروسته په افغانستان کې تر ننه پورې جګړه روانه ده، وحشت روان دی، وینه تویږي، نه زغملیدونکې ده. زه له هغو پیښو، له هغو راتېرېږم. نوی پیغام دا دی چې باید د افغانستان ټول وګړي سره یو شي، او افغانستان د باعزتي او د باثباته او د یو ورورولۍ په ماحول بدل کړي. نو له ټولو اړخونو غواړم چې جګړه پرېږدي او سولې ته غاړه کړي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00440 22 یولس 40 201
زما لخوا هم دومره په نور خبرونه کې زما له همکارانو سره اوسئ.